سلامونه، سهار مو بخیر. د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. د نیم سات خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته تایید کړې ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکي وژل شوي او 15 نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه همدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرایل باور لري چې 40 تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دوه امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاوه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي لوبډلې د سې شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنگلادیش څخه ګټلې دي. په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنگلادیش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبه په ورځ خپل لومړۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر یو غټاله. لدی مخکې د دوړو لوبډالو ترمنز د شل اووریزو لوبو درې سیالي درې واره د بنگلاديش لوبډلې غټلې وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شلمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. ورانه خبرونه کې راپورونه خبريږي. و په ورې چې د طالبانو پوځیانو د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. په دې اړه مفصل راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، نوی ډیلی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر پر مهال یوې خبری غونډې ته د ښځینه خبریالانو ممانعت خبرګونونه پارولی دي.
یه ډیسیژن سول دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوې وه. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده.
د ماشومون جونو د نړیوالې ورځې په مناسبت به د افغان جونو د کړاوونو داستانونه در واورو.
دیر لس کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې او تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته یې بوتلم. دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ.
په یو بل راپور کې به د هیواد د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې د یو غړي د بریاو کیسه هم واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوي دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. دوی وایي چې طالبانو په څو ځایونو کې د پاکستاني ځواکونو پوستې نیولي او پاکستاني ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. د افغانستان خواته د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته د ډیورن کرخي پوګدو کې د پوځي عملیاتو پای اعلان کړ او ویل کړه د افغانستان پر قلمرو بیا تیری وشي نو د طالبانو پوځي ځواکونه د ولس دفاع ته چمتو دي او غوڅ ځواب به ورکړي. پاکستاني ځواکونو په ګڼو سیمو کې درنې نښتې د افغانستان لخوا غیر مواجه برید بللی او ویلې دي. افغان لوري په خیبر پښتونخوا ایالت کې د انګورو اډې، باجوړ، کورمې، دیر او چترال او په بلوچستان ایالت کې د بهرامچی په ګډون د ډیورن کرخې پوګدو کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستاني سرچینو ویل چې دوی د حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب ووایه. د پاکستان سیمه ییزو رسنیو هغه ویډیوي تصاویر خپره کړل چې دوی وایي په نتیجه کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پوستې ویجاړې شوې دي. دوی همداراز ادعا کوي چې طالبانو خپلې ګڼې پوستې پریښي او له سیمې تښتېدلې دي. د دواړو خواوو ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي د طالبانو د دې حملو هدف دا و چې د ډیورن پر کرخه د پاکستان د مخالفو وسلوالو تحرکاتو ته لارا ورکړي. امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړه چې درې تنه پاکستاني سرتیری او یو ملکی وژل شوي او پنځه نور سرتیری ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د پاکستان امنیتي سرچینې هم درز وایي چې د هند او پاکستان په سرحد کې هم د خطر زنګونه وهل شوي دي، ځکه د هند د مداخلې ویره شته. په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له لوري د پاکستان په خاوره کې دا ډول منظم پوځي عملیات کیږي. د هر څه وروسته له هغه پیښ شول چې په کابل کې د دوو چاودنو او ورسره په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي جټ الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو مشال رادیو ته تایید کړی ده چې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د ډلې دوه مشران وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې وویل چې د برید هدف د ټي ټي پي مشر نورولي مسعود و. د ټي ټي پي سرچینې وایي چې مسعود ژوندی دی. پاکستان پر پکتیکا ولایت له دې مخکې هم څو ځلې حمله کړې وې، خو پر کابل یې لومړی ځل برید و. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي په دې حملو کې پاکستاني طالبان په نښه شول. دوی مخکې هم تور لګولی و چې د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې دي، خو طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي وو. د پاکستان حملې هند د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سفر سره هممهاله وي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد ایران پر دواړو لورو د زغم غږ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیگانه وخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل د ایران دریځ دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده
ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مطبوعاتي کنفرانس کې د هند د ښځینه خبریالانو له ګډون څخه مخنیوی په دې هیواد کې پراخ غبرګونونه پارولی دي. د هندي رسنیو یو شمیر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان میرمنې له کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د غونډې په تنظیمولو کې دوی ښکیل نه وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې لا هم په ډېری رسمي پروګرامونو، مطبوعاتي کنفرانسونو او عامه مراسمو کې له ګډون څخه منع دي، دا ځل د اعتراض غږ د افغانستان له پولې بهر اوچت شوی دی. د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی مطبوعاتي کنفرانس په هندي رسنیو کې په ځانګړې توګه د خبریالانو ترمنځ په دې ناسته کې د ښځینه خبریالانو د ګډون د مخنیوي له امله سخت غبرګونونه راوپارول. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ګڼو غوښتنو سره سره خبریالانې د امنیتي مامورینو او د ډیلي پولیس د چارواکو لخوا په دې غونډه کې د ګډون څخه منع شوي وې او یوازې نارینه خبریالانو په غونډه کې ګډون درلود. په هند کې یو شمیر خبریالانې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حضور منع کول سپکاوی او د جنسیتي برابرۍ د ارزښتونو خلاف بولي او وایي چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان ښځې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریالې ورشا د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یہ ڈیسیجن سولی جینڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا،
دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوې وه، ځکه چې هغه یې اختصاصي دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقوقو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده. دا د طالبانو ذهنیت دی چې ښځې باید په عامه فورمونو کې ګډون ونه کړي، وختنی ونه کړي او په ټولنه کې برخه ونه اخلي. زه د افغانستان او هند ښځینه خبریالانو لپاره مساوي حقونه غواړم.
آی ډیماند ایکوال رائټس فار وومن جرنالست ویدر ان انډیا اور ان افغانستان.
د هند یوې دولتي رسنۍ خبریالې چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
موږ ښځینه خبریالانې ډېرې خفه یو، دا عمل زموږ سپکاوی و، موږ د داسې کړنو مخالف یو او دا کار زموږ لپاره د منلو نه دی.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په هکله په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره دې موضوع ته د پراخو غبرګونونو په ځواب کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د خبریالانو په تنظیمولو یا بلنه کې ښکیل نه و. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی او پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د طالبانو عادي کول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې نړیوال کول دي او خبرداری ورکړی چې د طالبانو جنسیتي اپارتاید به د افغانستان تر پولو پورې محدود پاتې نه شي. په هند کې د امیر خان متقی د مطبوعاتي کنفرانس د پوښښ څخه د ښځینه خبریالانو د مخنیوي په اړه غبرګونونه داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی خبریالانې اړ کړي چې د مخونو د پټولو لپاره ماسک واغوندي او په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دا یې الزامي کړی چې خبریالانې باید دفترونو ته له شرعي محرم سره ولاړې شي. د غرض ښځو ته په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د برخه اخیستو اجازه هم نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا کړنې تل د رسنیو د ملاتړي سازمانونو لخوا له رسنیو څخه د ښځو د تدریجي حذف هڅې بلل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. هغه دا چې افغان خبریالان او د دوی ملاتړي سازمانونه یې ردوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري غونډې ته په نوې ډیلي کې د ښځینه خبریالانو د نه پریښودو له راپورونو وروسته پر حکومت د خبریالانو د انتقادونو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکارۍ او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلي او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکارا سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغېزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسېدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاري په کې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس د دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولی شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې لګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي که څه هم د اکتوبر په 8 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خو کمزوري کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای بندي کړي دي. یو لوی ستونزې جوړه کړې ده په دغه شرایطو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ راپاتې وي چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې غم بندي کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ور لمخه پر رسنیو د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. پر رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بېلابېلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور حق محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې په رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کارپوهانو ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې آتی زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونې خبري کې یعنی څلور وشته د ازادي راډیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې په څلورو کلونو کې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړې دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په داسې حال کې چې د اکتوبر یولسمه د وړو نجونو نړیواله ورځ یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سخت
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمریناتې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پرله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا وه چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلنو ما چې مریستیا کې پچکاری راته کړی وه، هماغې د وجې نه بیش ډاکترانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې مې تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره 4 شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور پرون د اکتوبر 11 نیټه وه چې دا د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک یې هیڅ نه پیژند. هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده 2 کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې او تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکی و. بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتی ور سره. هغه ورځې تیرې کړې مالیزه آخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخته ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یوه پخه معلوله ده وایي بې سوادي ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی.
چون پدر ما وفات کده بود ما خورد
کله مې چې پلار وفات شو زه مې د تره سره اوسېدم. بیا چې کله لږ راغټ شوم تره مې ښوونځي ته زما د تګ مخه ونیوله او وی ویل چې ماته مې غیرت اجازه نه راکوي چې ته له کوره ووځې. وروسته زه په 10 کلنۍ کې معلوله شوم. اوس له بېلابېلو ناروغیو سره مخ یم. آن د ډاکټر لوحه نشم لوستلی او تر نن ورځې له زده کړو محرومه یم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي بې وزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 6 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه. یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له 4 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده. په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کېږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کېږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپله هسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډیر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. و دنبال درگیری شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن 3 سرباز آن کشور را تایید کردند. این منابع در نزدیکی منطقه مرزی اوایل 12 اکتبر به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر 3 سرباز، 1 غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان، عملیات موفق تلافی جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان انجام دادند. این وزارت در بیانیه گفت که عملیات نیمه شب به وقت محلی پایان یافت. اسامه همدان، یک مقام بلند پایه گروه فلسطینی حماس، گفته که این گروه صبح روز دوشنبه روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی را که در نوار غزه نگهداری می‌شوند آغاز خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. همدان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که بر بنیاد توافق امضا شده، مبادله زندانیان طبق توافق صبح دوشنبه آغاز می شود. بر اساس توافقنامه امضا شده در چارچوب مرحله نخست، حماس گروگان‌ها را در برابر آزادی نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی رها خواهد کرد. اسرائیل باور دارد که 20 تن از گروگان‌ها هنوز زنده‌اند. حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 ده‌ها تن را گروگان گرفت. در یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر تفریحی شرم الشیخ مصر، 3 دیپلمات قطر کشته شدند. 2 منبع امنیتی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که 2 دیپلمات دیگر قطر هم زخمی شدند. به گفته منابع، موتر دیپلمات‌ها در فاصله 5 کیلومتری از شهر واژگون شده. هنوز روشن نیست که آیا این دیپلمات‌ها از اعضای هیئت مذاکره کننده قطر بودند یا نه. این هیئت با مقام‌های مصر در شرم الشیخ اخیراً توافق میان اسرائیل و حماس را در چارچوب مرحله نخست طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای پایان جنگ غزه تسهیل کرد. قرار است که روز دوشنبه در شرم الشیخ نشست بین المللی برای نهایی سازی این توافق برگزار شود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش روز سه‌شنبه در سومین بازی یک روزه به میدان می‌روند. این بازی 4:30 پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه ابوظبی آغاز می شود. افغانستان در 2 بازی قبلی یک روزه بنگلادش را شکست داده. در بازی دیشب افغانستان بنگلادش را با تفاوت 81 دو شکست داد و در بازی نخست به روز چهارشنبه با تفاوت 5 ویکت پیروز شد. پیش از این در 3 بازی 20 آوره میان 2 تیم بنگلادش برنده شده است. تا تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. تازه ترین جزئیات در مورد درگیری دیشب در مرز میان افغانستان و پاکستان را به شما خواهیم گفت. واکنش تند خبرنگاران زن هند به جلوگیری از اشتراکشان در نشست خبری وزیر خارجه طالبان.
یه دیسیژن سولی جندر که بیس پر بنایا گیا.
این تصمیم فقط و فقط بر مبنای جنسیت گرفته شده بود چون آنها زن بودند. این نه تنها یک حمله بر ژورنالیسم است، بلکه نقض ارزش‌های بین المللی حقوق بشر است.
و روایت زنی که به گفتهش قربانی ازدواج زیر سن شده.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمیفهمیدم هیچ کپ نمیفهمیدم. با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما. خدیجه مرا عروسی کردن، وانه وزیرستان مرا بردن در پاکستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده هم از طریق وبسایت ما همین حالا شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. درگیری های شدید میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان در نزدیکی مرز پرتنش افغانستان و پاکستان شب هنگام در دست کم 5 منطقه رخ داده که در نتیجه آن چندین سرباز کشته شدند. منابع امنیتی پاکستان در نزدیکی منطقه مرزی اوایل 12 اکتبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان 3 سرباز این کشور و 1 غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی شماری از غیر نظامیان در آن سوی مرز در خاک پاکستان برای یافتن مناطق امن‌تر از منطقه خارج شدند. منابع پاکستان گفتند در جریان اقدامات تلافی جویانه چندین پوسته مرزی طالبان در داخل خاک افغانستان تخریب شده. هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست. مقام‌های امنیتی به روزنامه دان پاکستان گفتند در پاسخ فوری و شدید نیروهای پاکستان چندین پوسته مرزی افغانستان را به طور مؤثر هدف قرار دادند. منابع امنیتی همچنان بر روزنامه دان گفتند که پاکستان در این عملیات از توپخانه، تانک و سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان، عملیات موفق تلافی جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان انجام دادند. این وزارت در بیانیه گفت که عملیات نیمه شب به وقت محلی پایان یافت. در بیانیه هشدار داده شده که در صورت تهاجم دوباره بر خاک افغانستان نیروهای نظامی طالبان برای دفاع از مردم آمادند و پاسخ قاطعی خواهند داد. فعالان حامی طالبان گزارش دادند که از ولایت جنوبی هلمند گرفته تا ولایات کنر و ننگرهار و نیز در ولایات جنوب شرقی پکتیکا، خوست و پکتیا درگیری ها میان نیروهای پاکستان و طالبان رخ داده. آنان همچنان ویدیوهای از این درگیری ها را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. با این حال مقامات طالبان در ولایات کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و هلمند که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارند گفتند که در برخی مناطق درگیری ها ادامه دارد. یک مقام بلندپایه پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا به خبرگزاری فرانس پرس گفت امشب نیروهای طالبان شروع به استفاده از سلاح کردند. ما نخست از سلاح‌های سبک و سپس از توپخانه سنگین در 4 نقطه در امتداد مرز استفاده کردیم. و افزود که نیروهای پاکستان 3 تیاره بی پیلوت کوادکوپتر طالبان را که مظنون به حمله مواد انفجاری بودند سرنگون کردند. درگیری شدید همچنان ادامه دارد. اختلاف میان دو طرف پس از آن شدت گرفته که پاکستان طالبان افغان را با پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده. طالبان که در آگست 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، این اتهام را که از TTP در درون افغانستان حمایت می کنند رد کردند. در 9 اکتبر دو عضو ارشد این گروه افراطی در پی حملات بی سابقه تیاره های بی سرنشین پاکستان در کابل کشته شدند. آمریکا به گفته منابع رادیو مشال نشانه از افزایش چشمگیر تنش میان دو طرف است. به گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یکی از اعضای TTP، هدف این حملات در اواخر شب 9 اکتبر نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما هنوز روشن نیست که محسود در این حملات کشته شده یا نه. یک منبع در TTP گفته که رهبر این گروه زنده است، اما دو عضو مهمش کشته شدند بی آنکه نامه‌هایشان را افشا کند. پس از حملات هوایی پاکستان، رسانه‌های آن کشور به نقل از شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داده است که اسلام آباد به تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان احترام دارد و آماده است در مورد چالش‌های مرتبط با تروریسم گفتگو و همکاری کند. او افزود که پاکستان متحد است برای تأمین امنیت و آسایش شهروندانش، همه گام‌های لازم را بردارد. درگیری اخیر میان افغانستان و پاکستان همزمان است با سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند. این سفر 5 روزه 9 اکتبر آغاز شد. اما تنش تازه در روابط میان پاکستان و طالبان افغان برای شما چقدر نگران کننده است؟ با واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. مثبت 420-72-30-08-111.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. جلوگیری از اشتراک خبرنگاران زن هند در کنفرانس خبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دهلی نو واکنش‌های گسترده‌ای را در این کشور برانگیخته. شماری از خبرنگاران زن در هند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که چنین رفتارهای یادآور محدودیت‌هایی است که زنان افغان سال‌ها با آن روبرو هستند. حکومت طالبان تا کنون در مورد این ممنوعیت ابراز نظر نکرده، اما وزارت خارجه هند در بیانیه هرگونه دخالت در برگزاری نشست خبری امیرخان متقی را رد کرده. بیشتر از سنا کاکر می‌شنویم.
در حالی که زنان خبرنگار در افغانستان هنوز از حضور در بیشتر برنامه‌های رسمی، نشست‌های خبری و رویدادهای عمومی محرومند، این بار صدای اعتراض از بیرون از مرز افغانستان برخاسته است. نشست مطبوعاتی روز جمعه امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در سفارت افغانستان در دهلی نو به دلیل ممانعت از حضور خبرنگاران زن واکنش‌های تند را در رسانه‌ها و به ویژه میان زنان خبرنگار هندی برانگیخته است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، خبرنگاران زن با وجود درخواست‌های متعدد توسط ماموران امنیتی و مقامات پلیس دهلی از حضور در این مراسم منع شدند و تنها خبرنگاران مرد در این جلسه حضور داشتند. شماره از زنان خبرنگار در هند در صحبت با رادیو آزادی این ممانعت را توهین‌آمیز و برخلاف ارزش‌های برابری جنسیتی توصیف کرده و گفتند که چنین رفتارهای یادآور همان محدودیت‌هایی است که زنان افغان سال‌هاست با آن روبرو هستند. ورشا خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
یہ ڈیسیژن سولی جنڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا۔
این تصمیم فقط و فقط بر مبنای جنسیت گرفته شده بود، چون آنها زن بودند. این نه تنها یک حمله بر ژورنالیسم است، بلکه نقض ارزش‌های بین المللی حقوق بشر است. این ذهنیت طالبان است که نباید در فرم‌های عمومی زنان اشتراک نمایند، سوال بپرسند و در جامعه شرکت داشته باشند. من خواهان حقوق مساوی برای خبرنگاران زن چه در هند و چه در افغانستان هستم.
For women journalists, whether in India or in Afghanistan.
یکی از خبرنگاران یک رسانه دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام ذکر شود گفت:
ما زنان خبرنگار خیلی ناراحت هستیم و این عمل را به مثابه یک توهین میپنداریم. ما مخالف چنین اقدامات هستیم و این برای ما غیر قابل قبول است.
اگرچه حکومت طالبان تا کنون در مورد این ممنوعیت اظهار نظر رسمی نکرده است، اما وزارت امور خارجه هند روز شنبه 11 اکتبر در پاسخ به واکنش‌های گسترده در این مورد در بیانیه رسمی اعلام کرد که دولت هند در سازماندهی یا دعوت از خبرنگاران دخالتی نداشته است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به این رویداد روز شنبه 11 اکتبر در شبکه یک سخن نوشت که عادی‌سازی طالبان به معنای جهانی سازی آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است و هشدار داد که آپارتاید جنسیتی طالبان در مرزهای افغانستان محدود نخواهد شد. واکنش‌ها نسبت به ممانعت حضور خبرنگاران زن از پوشش کنفرانس خبری امیرخان متقی در هند در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های وسیع بر رسانه‌های افغانستان به ویژه بر فعالیت زنان خبرنگار وضع کردند. آنان خبرنگار زن را مجبور کردند برای پوشانیدن بخشی از صورت خود ماسک بزنند و اخیراً در شماره از ولایت‌ها رفتن آنها به دفاترشان را با حضور محرم شرعی الزامی کردند. همچنین به زنان اجازه شرکت در نشست‌های خبری داده نمی‌شود. اگرچه این اقدامات طالبان همواره از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها به عنوان تلاش برای حذف تدریجی زنان از رسانه‌ها خوانده شده، طالبان همواره تأکید کردند که مطابق قوانین شریعت با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای متعهد هستند. ادعایی که خبرنگاران افغان و سازمان‌های حامی آنان آن را رد می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد قدرت الله یوسفزای عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان با شما خواهیم گفت که در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. اما حالا شماری از زنان افغان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که کودکیشان اکثرا با درد و رنج سپری شده و اکنون به دلیل خشونت‌های خانوادگی، رسم و رواج‌های ناپسند و ممنوعیت حکومت طالبان در بخش آموزش با چالش‌های گوناگون روبرو هستند. آنان می افزایند که به دلیل فقر و ناداری، به سوادی و پایین بودن سطح آگهی خانواده هایشان در سن خرد و ازدواج مجبور ساخته شده و برایشان اجازه آموزش داده نشده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از دختران می گویند که کودکیشان با رنج و درد آغاز شده است و پیامدهای آن تا امروز آنان را رنج می دهد.
اگر جوان نشده بودم که مرا عروسی کردن دیگر خرد بودم، نمی فهمیدم.
زینب باشنده شهر کابل می گوید که ازدواجش در سن 13 سالگی با پسری که از وزیرستان پاکستان که اصلا او را نمی شناخت و خواست خانواده‌اش صورت گرفت. آن هم به شکل بدل که برادرش با خواهر آن مرد ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت از آغاز ازدواج تا کنون که چندین سال از عروسیش سپری شده است، شب روزش را با درد و رنج سپری میکند.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه. نمیفهمیدم. هیچ گپ نمیفهمیدم. با مکتب نماندن و به درس نماندن. عزیزه مرا عروسی کردن. وانه وزیرستان مرا بردن در پاکستان. که هیچ کس نمیشناختم در اوجه. 12 سال به نام علامت زیر یک خیمه تیر کردم. زدن بود. کندن بود. زجر بود. روز بعد بود تیر کردم کلشه. برو آخرم خوب میشه. زندگی دیگه. فریشانی و خراب دارم. خواهش دارم اگر می موسسات ما کمک کنه.
مانسا دختر دیگری در ولسوالی بگرامی ولایت کابل میگوید وقتی در کودکی پدرش را از دست داد، مجبور شد تا با خانواده کاکایش زندگی کند که بعداً به دلیل ممانعت کاکایش از درس و مکتب باز ماند. او که در کنار محرومیت از مکتب از ناحیه یک پا هم معلول است، میگوید بی‌سوادی زندگیش را بسیار دشوار کرده است.
چون پدر ما فوت کرده بود ما خرد بودیم، کاکای مرا نمیمان که ما مکتب برم، ممانعت بود به خاطر که غیرت از ما که دختر بره مکتب. 10 ساله شدم معیوب شدم، پای خودم معزز دادیم و سوادم ندارم، پیش یک دکتر که برم، یک لابی دکتر خوانده نمیتونم، دیگه سخت مشکلات زندگی دچار هستم.
دختران در افغانستان اکثرا قربانی خشونت های خانوادگی، فقر و ناداری، رسم و رواج های ناپسند از سوی پدران خانواده میشوند. برخی از پدران خانواده هم تایید میکنند که به خاطر حل مشکلات اقتصادی دخترانشان را وسیله قرار دادند. یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
برای دونیم لکروپ ها افغانی دختر ما کرزره شانده بود 6 ماه باز جرگه کردیم امو فول باز یک کسی برای ما نقدر و یک دونی برادر ما بود که باتی ما کلس را دونیم لک افغانی داد مشکلات خود را حل کردیم و ما پایسته دادیم سر خود آورد و شو بود.
این تنها مشکلات دختران در افغانستان نیست که به دلیل خشونت های خانوادگی دوچاره چالش های مختلف شدند، بلکه دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه های پوهنتون ها و حتی اینستیتوت های طبی را هم برایشان مسدود کرد. 11 اکتبر برابر با روز جهانی کودک دختر است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود نوشته که دختران در سراسر جهان برای مقابله با بزرگترین چالش های امروزی در حال پیشرفت هستند. آنها در جامعه خود سازماندهی می کنند، برای عدالت اقلیمی مبارزه می کنند، خواستار پایان دادن به خشونت و تصور مجدد آینده خود هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید هر دختر در هر جا سزاوار مساوات، فرصت و وقار است. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیشتر اوقات صدای دختران شنیده نمی شود، اعمال آنها نادیده گرفته می شود، نیازها و حقوقشان کنار گذاشته می شود. در گزارش این سازمان آمده که روز جهانی دختر یک فریاد تجمع آمیز برای دیدن دختران، برای اینکه آنان واقعا کی هستند، برای شنیدن صدای آنها و شناختن ظرفیت بی حد و حصر آنها است. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز این مشکلات دختران افغان را تایید کردن، میگویند که دختران افغان از روز تولد الی بزرگسالی مشکلات مختلف را متقبل میشوند. مولوده توانا یکی از این فعالان در کنار دیگر مشکلات دختران افغان بر ممنوعیت هایی که تایی 4 سال گذشته از سایه حکومت طالبان بر آموزش دختران وضع شده است اشاره می کند.
روز بین‌المللی دختر در حال در سراسر جهان تجلیل و بزرگداشت صورت می گیره که دختران در افغانستان تایی بیشتر از 4 سال از تمامی حق تعلیم و تحصیل به دور ماندن و متاسفانه با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند و رسیدگی بر وضعیت مردم به ویژه دخترکایی که در افغانستان است درس و تعلیم به دور ماندن صورت بگیره.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز شنبه 11 اکتبر در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته است که سیستم آموزشی افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو است، اما فرصت بازسازی آن همچنان باقی است. این نهاد تأکید کرده است که رفع ممنوعیت آموزش متوسطه دختران و سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و حفظ آموزش در دسترس برای هر دختر و پسر حیاتی است. قابل ذکر است که در افغانستان دختران بر علاوه وضع ممنوعیت های طالبان در بخش های آموزش و تحصیل، آنها با چالش های مختلف دیگر از جمله خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، محروم شدن از حق میراث، رسم و رواج های ناپسند و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند.
بیشتر از خبر.
قدرت الله یوسفزی عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در جریان 4 سال اخیر مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. قدرت الله میگوید دکتران به او گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا شده، اما با آن هم دست از تلاش بر نداشت. همکار ما در گفتگوی با قدرت الله از آغاز و پیشرفت سفر ورزشیش بیشتر می گوید.
په دې روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزی بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیمی که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ او برای رادیو آزادی گفت
من علاقه مندی زیادی با کرکت با ویلچر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان همچنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که بر ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین می کند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
قدرت الله اضافه می کند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های بی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرین می کردم و زحمت می کشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کم برگزار کرد و از همان تاریخ من وارد تیم ملی شدم.
او در تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان با عنوان توپانداز تیز یا فست بولر بازی می کند. قدرت الله یوسفزای 26 ساله بر رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیچکاری کردند و همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا معلول شدم.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آنجا ریشه‌کن نشده است. قدرت الله یوسفزای باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌های شبزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم با خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان هستم. حالا هیچ احساس کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کوم دمات ډیر د افتخار زیاده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 سواره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسفزای نیز در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت‌هایش از سوی هواداران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام‌ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون رو ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرای پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000 الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن کرایه رفته بالا، قیمتی است.
واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در 2 دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند عملا همان مشروعیت را زیر سوال می برند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
پیام شما نظر شماست. پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان.